پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرز العمل کار د بشپړېدو په حال کې دی. په نړیوالو مسایلو کې به واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر اقتصادي اړخ وڅېړو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې اتلس وسلوال په د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي، او اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په دې ولایت کې د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي چې تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تېره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې، او نور شپږ یې مخکې د افغان کوماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي. په دې اړه په دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمېر ماینونه هم شنډ کړای شوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونه او ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مارجې کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې ده. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې په نظامی عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د زابل په دای چوپان او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختري ځډالو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې جکپوړي چارواکي خبريالانو ته کړې ده. ټاکل شوی د دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وویني. امریکا ته له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم تللی دي. عمران خان په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر په پاکستان لازم فشارونه راولي.
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپله امریکایانو ورته اشاره کړې، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي.
دا لومړی ځل دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه امریکا ته رسمي سفر کوي، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لورې د تیلو د یوه برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسئلې بحث وکړي. ایران دا کښتۍ د تیر جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې نیولې ده. برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې چې کاپي رسنۍ ته رسېدلې ویلي، کله چې ایراني ځواکونه دغې کښتۍ ته نږدې سول بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډېر ښه دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د جمعې په ورځ ویلي وو چې د استیا امپرو د تیلو لیژونکې بیړۍ چې د برتانیا بیرغ ورباندې ځړېدی په هرمز تنګي کې په دې خاطر ونیوله چې سمندري نړیوال قوانین یې نه و مراعت کړي. لندن د تهران دغه اقدام غندلی او د دښمنۍ یو عملیه بللی دی. د اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پوځ د چاودنې ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د دښمن د ورانکار او کشفي ډلې لخوا د یوې ځای پر ځای سوي چاودېدونکي وسیلې له امله دغه پېښه رامنځته سوې ده. د اوکراین پوځ ته دغه تلفات څو ورځې وروسته له هغه اوښتي چې د مینسک د سولې د تړون له مخې چې د روس پلاوی بیلتون غوښتونکو د استازیو د اوکراین د حکومت او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای ترمنځ سوی د جولای د 12 نیټې راهیسې باید په سیمه کې اوربند مراعت سي. او اس سی ای ویلي چې تر پرونه پورې له سوي اوربنده 15 اویا ځلې سرغړونه سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې په شخړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره طرزالعمل بشپړ شوی دی او سبب اعلان شي. له طالبانو وروسته د بلخ ولایت سیمه ایزې ادارې هم د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. هلمند له والي څخه مو د دې عملیاتو د پیل علت پوښتلی.
مارجې کې دوی مخفي د خلکو په کورونو او دوکانونو او بازار کې ځان ته مرکزونه جوړ کړو. د هغې ځینې چریکي حملې او غلچکي حملې کولې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې امریکا ته تللی چې هیواد یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا موضوع به له امریکایي چارواکو سره د عمران خان پر خبرو څومره اغیز وکړي. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ دولتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. افغان ولسمشر چې نن د څارنې او انسجام د بورډ په 22مه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه په یو طرزالعمل کار بشپړ شوی دی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي له کابله په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي دي. اکرام صاحب،
تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې نږدې یوه اونۍ وروسته به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، افغان ولسمشر وایي هیڅ دولتي او امنیتي چارواکي ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه پروسه کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د دغه نه لاسوهنې په اړه باندې د دې لپاره یو طرزالعمل هم جوړ کړی او سبا به له خلکو سره شریک شي. ښاغلي غنی دا خبرې نن د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په 22مه غونډه کې وکړي.
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز عمل واضح را به یک دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند، نه ملکیت شخصی، گروهها و علاقات سیاسی.
تکل صاحب، د همداشان وویل چې د انتخاباتي کمپاین په شروع کېدو سره ولس فرصت پیدا کوي چې د جمهوري ریاست د ټولو کاندیدانو نظریاتو او برنامو ته غوږ شي او له هغه وروسته د خپل راتلونکي کې جمهور رئیس په اړه تر ټولو حساس قضاوت وکړي. ښاغلی غنی هم دا شان وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره له حکومتي بودیجې نه 1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي تر څو دغه پروسه مدیریت شي. له دې وړاندې د افغانستان د مالیه وزارت هم ویلي وو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي او پاتې د 950 میلیونه ډالر معادل افغانۍ کومک به د نړیوالو همکارانو لخوا د یو این ډی پی له لارې کېږي چې پروسه یې هم تکمیل شوې ده. د نن په غونډه کې ولسمشر یو وار بیا په خپل وخت باندې په انتخاباتو باندې ټینګار وکړ چې په خپل وخت په ترسره کېږي. وی ویل چې سوله د انتخاباتو معنی کېدای نشي او دا دواړه پروسې چې دي د یو بل بشپړون کې. تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس حواله ثانی هم په خپل وخت باندې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلی وو چې د کمیسونونو نوی مشرتابه د 1998 انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه دي چې پلانونه او چمتو کی او ترتیب کړی. د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست انتخابات ټاکل شوی د متکل صاحب چې روان کال د میزان په شپږمه باندې ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدار اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون باندې 13 تنه نوماندان دي ځانونه نوماندان کړي دي او پر نږدې یو اونۍ وروسته به انتخاباتي مبارزې پیل کیږي. بلې
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ څرګندونو جزئیات وړاندې کول. ښاغلی غنی ویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو طرزالعمل باندې دوی کار کړی. هغه طرزالعمل بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا به اعلان شي. له کابل سره په اړیکه کې یو څه تخنیکي ستونزې هم په ځینو ځایونو کې راغلې چې له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. راپورونه وایي چې په بلخ کې دولتي چارواکو پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای. د کار یو ورځ وروسته له هغه کې چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو پر همدې مخابراتي شبکو په بلخ ولایت او په ځینو شاوخوا سیمو کې بندیز ولګاو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل تورمن د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب څه مو اوریدلی؟
بله تکل صاحب سلام. لکه څنګه تاسو ویل په بلخ کې سیمه ایزې ادارې د روشان اتصالات افغان بیسیم او ام ټی این مخابراتي شرکتونو فعالیتونه بند کړي دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دا به تر هغه بند وي چې یاد وو شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه نوي پیل کړي. دی وایي دوی 13 ورځ د یادو مخابراتي شبکو مسؤلینو ته ویلي ول چې هیڅ په خورته متوجه نه دی او باید د شپې له مخې هم فعالیت ولري. خاغلی فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برعکس به اعتنا نکردن و ملاحظه شد که اینا شب گذشته هم بازم تکرارا قطع کرده. به او دلیل اداره مالی بلخ مجبور و متوسل شد به مسدود ساختن دفاتر ساویشان در ولایت بلخ. با این دفاتر ساویشان تا زمان ادامه خواهد پیدا کرد به مسدود بودنش که اینا تعهد کتبی با رسمی با آدرس اداره محلی بلخ و ریاست مخابرات تکنولوژی معلوماتی بسپارند که فعالیت خود را به شکل 24 ساعته در ولایت بلخ مخصوصا در شهر مزار شریف ادامه خواهد داد.
دوش پی مخ کې په مزار شریف خار کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه بند کړل. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د زینو غواخونو لامل دوی په بلخ کې مخابراتي شبکو ته د فعالیتو نو د بندیدو ویلي دي. خو منیر فرهاد وایي چې مخابراتي شرکتونو ته د یو ناشنا پیغام ترلاسه کړی او وروسته په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د نوموړي خبره دا اقدام په دې معنی ده چې مخابراتي شبکې د دښمن ژوند ته اوبه ورکوي. اوس مهال یوازې په مزار شریف کې سلام مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د یادو مخابراتي شبکونو له مسؤلینو سره هم وغږیږو، خو تر اوسه نه یو بریالي شوي. د بلخ تر څنګ ویل کېږي چې په گاوان ولایتونو جوزجان، سرپل، تخار او کندز کې هم په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه پرېښلي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمن و د کابل استودیو. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی چمتو کړي.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې افغانستان د جنوبی آسیا هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اقتصادي وده یې کړې. د دغه بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پراختیا 2.9 وه. د نړیوال بانک په خبره دا د بېوزلۍ لامل ګرځېدلې او د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي هنري کرالي ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د وچکالیو له اغېزونو سربېره له امنیتي ستونزو، د انتخاباتو په درشل کې، د سیاسي وضعیت له پیچلتیا او په امنیتي چارو کې د مرستو له کموالي سره مخ دی. خو دغه بانک وړاندوینه کړې چې د دغه هیواد اقتصادي پراختیا به په 2020 میلادي کال کې 3.2% وي. د افغانستان د کرنې وزارت اټکل کوي چې په کندهار ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو حاصلات 15% زیات شوي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینو له مخې او دا چې په دغه ولایت کې د انګورو بڼونه زیات شوي، سږ کال به په دغه ولایت کې 2.3 میلیون انګور ترلاسه شي. نوموړی وایي دغه وزارت د نورو میوو په پرتله انګورو ته ښه کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ لري.
په دې کې یو بخش زیات از انګور کشمشخانه برشون ساخته شده و کشمش سبز تولید میشه. به همین شکل کشمش سرخ هم ما در اقتداد ولایت داریم و ضمن از او به شکل انگور تازه به با بازار عرضه میشه. خصوصا انگور قندار به هندوستان، امارات متحده عربی و ولایت های مختلف افغانستان هم زمینه انتقالش مساعد است.
خاغلی رستمی وایی اټکل داده چه در کندهار ترڅنګ سکل بعد در هلمند ولایت در انگور محصولات هم زیاد شی. در کابل پوش از اصره که تو بحنی اصر مقابل که افغانی به دیر جول تبادله کیگی. یو امریکای ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 15 پټه پوله او زر پاکستانی کلداري 1.5 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان صدر اعظم عمران خان پا واشنگتن کده او تاکل شوی چه نن با دی امریکا لولس مشر دونالد ترامپ سره گوری. دا افغانستان سوله او ثبات با د پاکستان د صدر اعظم او دی امریکا د ولس مشر د بحثونو یوه مهمه موضوع وی. خود پاکستان صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې پاکستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې شته او د هیواد له دې ستونزو سره مخامخ دی او د دې ستونزو د حل هڅه کوي. آیا عمران خان به وکولای شي چې د دې سفر په جریان کې امریکایي چارواکو ته قناعت ورکړي چې د دې ستونزو په حل کې مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د ګندهارا د څانګې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق په همدغه شیبه په استودیو کې را سره دی او غواړم دا موضوع او په دې موضوع بحث ورسره وکم. ابوبکر، فکر کوي چې عمران خان به وتوانیږي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د امریکا مرسته ځان ته جلب کړي او یا ولسمشر ترامپ ته قناعت ورکړي چې په دې برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي؟
بله پاکستان خو کوشش کوي پوره چې امریکا ته قناعت ورکړي په څو مواردو کې چې پاکستان لومړی خو د امریکا یو مهم متحد دی او بل دا چې د افغانستان مسله به له پاکستان له مرستې نشي حل کېدای او په درم پړاو کې عمران خان د امریکا عمران خان سره چې نور پاکستانی چارواکي دي په کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم تللی دی او هغوی ټول به دا کوشش کوي چې امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې د چین نه هم زیات پاکستان غواړي چې د امریکا سره ملګرتیا ټینګه کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې هم ګواکې پاکستان اوس هم نقش لري. د عمران خان د تلو نه مخکې دوی حافظ سعید په نامه د لشکر طیبه مشر ونیوه، ګرچې دغسې نیونې هلته پخوا هم ډېرې شوې دي او د هغې څه مثبت اثر نه درلود.
بله، که بیرته اقتصادی ستونزو مسالې تراشو، امریکا پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو مرستې په خاطر دی باندې کړی دی. فکر کوي چې لدې سفر سره به عمران خان د ولسمشر ترامپ ادارې ته قناعت ورکړی شي چې دغه مرستې بیرته ورته پایل کړي؟
بله، د دوه درې ډوله مرستې دي. یو مرستې هغه دي چې د پاکستان سره اقتصادي مرستې دي، پورونه دي عمده، په هغې کې خو پاکستان ته د دې میاشتې په لومړیو کې د آی ایم ایف لخوا د نړیوال صندوق لخوا هغوی ته شپږ میلیارد ډالر پور ورکړی شو. په هغې نه مخکې هم د امریکا په مرسته ځینو عربي هیوادونو خصوصا د امارات عرب متحده عرب امارات او سعودي عرب او د قطر هیوادونو د پاکستان سره اقتصادي مرسته وکړي. په دې سفر کې د پاکستان لوی غوښتنه او لوی تلاش پیدا وی چې هغه پوځي مرسته چې په پاکستان درول شوې دي او کته ست یاد وی یو دوه کال مخکې ولسمشر ترامپ په خپل دا ویلی وو چې پاکستان د مونږ سره هیڅ وخت مرسته نه کړي او هر وخت پاکستان مونږ سره مونږ ته یو بازی را کړي دا مونږه خطا باسلی یو. نو هغه مرسته په پاکستان چې هغه ګومان کوي چې 2 میلیارد ډالر دی هغه بیرته پاکستان ته وکړ شي چې په هغه کې یو شمیر 200 میلیونه ډالر داسې دي چې پاکستان دا ادا کوي چې دوی د تروریزم ضد اپریشنونه کړي دي، دوی عملیات کړي دي، هغه په بدل کې دی ورکړي شي.
بلې، او کلند ابوبکر راته وایي چې د امریکا فشارونه لږه ورځ نه چې ولسمشر ترامپ د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړی تر نن ورځې پورې دغه فشارونه چې دراوستي دي دا به نتیجه ورکړي، یعنی پاکستان به ورته غاړه کېږدي د فشارونو ته؟
بلې، د ولسمشر ترامپ او د حکومت له خوا دوه ډول فشارونه. په لومړیو کې خو ولسمشر ترامپ په خپله پاکستان په دې تور کې چې پاکستان د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې او پوځي مرستې په ودرولې، اقتصادي مرستې په ودرولې، او هغه پاکستان ته ښکاره خبره ده چې پاکستان ډېر فشار اوست. دویم، اوس چې امریکا غواړي چې د افغانستان که د سولې پروسه عملی کړي او د طالبانو سره غوی مستقیمه خبرې کړي دي، اوس پاکستان هم دا سشکاری چې د امریکایانو سره په دې کې مرسته کړي ده چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. عمده خبره چې د دې مذاکراتو نه چې هغه باید خلک د تپام وکي وی ویني هغه دا ده چې که پاکستان واقعا د افغانستان د سولې د پروسه سره مرسته کوي نو په طالبان د دې تکانې کې چې په افغانستان کې یو دوامدار اوربند ته غاړه کشیږدي، که داسې وشي نو دا به ښکاره کړي چې پاکستان د وارښتونې مرسته کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د ګندهارا ویبپاڼې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق چې واشنگټن ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر او د دې سفر د نتایجو په اړه خپل نظر څرګنداو. د کابل چاپ ورځپاڼو هم تقریبا پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړی ده.
کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په اړه او دا چې دا سفر پر افغان سولت ساغیز لدی مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې پاکستانی چارواکي امریکا ته په افغان سوله کې څه کولی شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی نن د پاکستان صدراعظم عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ سره وګوري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د دواړو اړخونو د خبرو اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. ویل کېږي چې پاکستانی چارواکي ورغلي تر څو په دې اړه د امریکایي چارواکو نه هدایت واخلي.
سر مقاله لیکونکي باور لري چې کڅوم په افغان سوله کې د پاکستان له رول څخه امریکا راضی ښکاري او دغه هیواد تشنه څراغونه ورکړل شوی. خو لیکوال لیکي ښکاري داسې چې امریکا به پر پاکستان فشارونه لا زیات کړي تر څو دغه هیواد پر طالبانو د امریکا غوښتنې ومني. هشت صوب رسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان ګټه کوي، افغانستان هم باید یو څه ترلاسه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې پاکستان دا ولري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې د دوی په هلو ځلو پیل شوي او همدا لامل دی چې امریکا یو وار بیا د هیواد ته شنه څراغونه ورکړل. د بلوڅ بلتون پاله ډله یې په تور لیست کې شامل کړه او پاکستان ته یې نورې مرستې هم ورکړې. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې تر دې دمه افغانستان هیڅ ګټه نه ده کړې. لیکوال باور لري چې پاکستان یو وار بیا هڅه کوي چې د افغانستان چارې دي دوی ته وسپاري. خود سرمقالي لیکوال لیکي چې نړۍ یو وار دا تیروتنه کړې او دوباره تکرار به نه د افغانستان او نه هم د نړۍ د امنیت لپاره په ګټه وي. ورسپانه لیکي که د پاکستان او امریکا ترمنځ هر ډول خپلمنځي توافقات کیږي دا د دواړو هیوادونو پورې اړه لري، خو که د افغانستان د سولې په اړه سره توافقات کوي نو اړینه ده چې افغان حکومت هم باید په دې مسایلو کې ورګډ کړی شي. او ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي دي چې افغانان هیله لري چې په دې سفر کې پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپل سیاست واضح کړي. ورسپانې لیکي دوی باور لري چې امریکا پر پاکستان د فشار په زیاتولو سره کولی شي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی وایي چې په مارجې کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو د فعالیت له کبله دا عملیات پیل کړي دي. طالبان دا خبره نه مني او وایي په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او د مشرتابه کارونو کې بهرني اتباع نشته. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره د دې عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. په داسې حال کې چې د نادلی او ناوې پر امنیتي کمربندونو هره شپه حملې کیږي، د مرجع عملیات به د دې ولسوالیو پر امنیت اغیز وکړي. دا پوښتنه له ښاغلي جنرال یاسین سره د مرکې په پیل کې شوې ده.
یو نیم دوه کالو شاوخوا کې، بیا خاصتاً دا یو کال آخر کې، منګه د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو. بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندو یو تصفیه عملیاتونه شروع کړ. د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لوی مانده او تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل. دشمن نو بیا اخري قرارګاه ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړه. د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. د هغې ځینه چریکي حملې او غلچکي حملې کولې، او ماینونه او د ماینونو کارخانې او بمونو کارخانې جوړ کړي، او حتی خارجي تورستان القاعده او نور راغلي وو چې هلمند او د مارجې ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطې چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکېنه وباسو، او د دې تر څنګ چې د وباسو تر هغې پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلي او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
وړاندې تر دې په نادلي کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیو چې ټول سیمه ته سپېس وي. دا به هم ماغسې عملیات وي یا د ټول مرجې د نیول لپاره عملیات وي، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات وي، یا مثلا د ځینو لارو د کټ کول لپاره عملیات وي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوسټ جاديږي، بل اخر خلک به په سہولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تملمیر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه ایزا په سرتیر راغلی دي، د هلمند سرتیر کې ویته ډول مسله ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل دلته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې ترڅنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو پال کې ده، او نور هم د لړۍ دوام لري، چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمونږ تشکیلاتي برخه تکمیل شي همدومره موږ ساحې د دشمن نه پاکو بل اخر خلکو ته وسا امنیت تامینوو. د دې تر څنګ چې اوس موږ مرجع کې عملیات شروع کړی په دغه مرجع عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلی د قمندانانو او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي او لس خلق یې ماینونه هم خونسا کړي دي او اته کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی دی.
او بل اخر پوښتنه مې دا ده چې د بهرنیو ځواکونو رول خاص ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت رول څه دی؟ دوی په دې عملیاتو کې څه رول مرسته کوي؟
د غوڅ ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی هغه د تعلیم او تربیې او تجهیز په برخه کې موږ سره کومک همکاري کوي او کله ناکله د هوایي ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختلف.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې 12:13 شوې. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق پیلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند نظامی مسؤلین وای د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وشل سوي دي. د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وشل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یو بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د وی برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. د اوکراین پاونز د جهاد په ختیځ کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د خلکو خدمتکار ګوند د پارلماني انتخاباتو د ګټلو پر لور روان دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پرتو ستونزو او په دې برخه کې شته اندېښنو ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه لسپی صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنی امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې خیمخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارول مشکل وي. ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې وتل موږ تاسو ټول پر باندې خبري او چې بل اخره رائے د ګوسپندی په نوم یا په یو نوم بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل بلار او د تورته ډیرای داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې و. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د افغان په توګه کمیسیون وارزو، په کمیسیون کې هغه د بی طرفۍ اصل لپایل شتون نه لري، ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او تبیده چې د ادرس تی نفوذ لاندې به وي. دوی مدد چې ټاکنو کمیسیون ډیر به تجربه دی او ډیر لوی امتحان سره مخ دی چې هغه ولسمشر زی ټاکنې دي. درې مدد چې په خپل کمیسیون کې دننه تر اوسه چې موږ ګورو همغږي هغه څه چې لازم ده نه لیدل کیږي. څلورم دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی هغوی خپله نه پوهیږي چې موږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشریزې ټاکنې کیږي، زما په نظر شاید مروجان پې باندې مانه ښه تبصیره وکړي. ډیره به ستونزمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به یې کړي، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسېدلې وي، او که رسېږي نو کله به رسېږي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري، باید نادیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسس سره همکاري کوي په خایم کړي، ډیره علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راګرځي. کمیسیون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وي کې چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په غره شي. خدا نه خواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ځل زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چاته ونه خی چې ستاره په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نشم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکو ده که د بایلونکو ده، د رای ورکونکو په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله کې مکلف ده، ځکه چې دوی به ځواب وایي. که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دي. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستاره چرته ده، ستاره د ګټونکو سره ده که د بایلونکو سره. که د پخوا په څیر معامله وشي، نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان انتخابات ته کوم وخت پاتې ده؟ تشویشونه خو تاسو مخکې د سابې صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که دره ته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسو دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلوده له رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغې نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1,015 دستګاو ویلې وای، د دې د اخیستلو مسله پاتې ده. همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیګل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دی هم نه وای چې هر څه سم دی او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی چی شي ته وایي زه خو په دغه مفهوم پوه نه سوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت نا وخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کیږي او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایي ریاست ناوړه ګټه اخیستنه او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نمایندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه، یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وې چې کمیشنران په سلیقهیي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعیین کړي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول سول او له نورو همکارانو سره د قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماینده چې دوی نماند سوي دي دوی مساویانه حق لري په رای ورکونه کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي، د ټول نماینده پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي د یو ولسمشر نه د کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکۍ تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50 سلنه په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مه تکراروي. په دا وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک وو
د دوی ګوره یو نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري. د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نسی، شفاف انتخابات ولرو سر تاثیر انتخاب.
سمه ده افغانستان، اما د افغانستان حکومت دنده هم معلومه دي. د افغانستان حکومت دنده و چې په دغه عمر کدنو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره چې نن ورځ به دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودای که ټاکنې بهران ته ځي په دې کې هم د همدغه نمایندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکی ته نه پریږدي مکمکله چوي د افغانستان حکومت خپلواکی ته نه پریږدي کمیسیونونه په دې کې واز ولسمشر نه ناراضي کله چې په نورو مسایلو کې 50 سلنه دوی شریک دي نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او کدا څنګه ده زه فکر کوم دا ولسمشری زو د ولسمشری معنی یو ویان هم باید دلته وي.
مننه درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي چې دوی خپل پښتنو ته ځوابونه وي خو له بده مرغه انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل بصیر باندې هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یو ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. سپه سي محترم، لیوی خو په خطر کې د سولې خبرې روانې دي، بل خو د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو ډیر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې لاره یا د سولې پروسې متاثر شي ویني
افغان سب په ډیر تعصب سره چې لیوی خو سولې بل خو ټاکنې کوم ګورو دواړه مونته مهمې دي. ټاکره د نظام د مشروعیت لپاره ډیر اساسی او حیاتی پروسه ده او همدا ډول سولې د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې لا اقل باید زمونږ د ادارې کاغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي والی حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤل ده، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړ شي. د یو ولس په توګه د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه زموږ مسؤلیت دا چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یو وخت له یو ادرس له یو مایک باید خبرې وکړو او سوله دا د یو فرد د یو کس د یو ګوند د یو ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خلک شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به مغه ټاکنې چې توقع لرو او یادې په خپل وخت سره شي او یا غسوله چې موږ یې توقع لرو موږ یې تګي یو ارزومند یو افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت طبي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو د مجاهدینو او د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو، داسې جنگ کې چې دانن موږ جزا ګورو. که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې ښکېلېږي،
تخنیکي پلوه ګوره د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجې ورکړو، کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکړو د بېجې ولاړ شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله موسي انتخابات به لرو، نو ښه ده نه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو چې افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراټیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چیرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي، موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی. سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام دی، یا تسلیمېدل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده، دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې لاړ شي.
مروجانې، انتخابات ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسی، هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې، یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره سوي، او دا یو جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي حداقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړله، د بودیجې موضوع وه چې اوس باید دوی درلودلی دا بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلود. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایې ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول له موږ سره شریک کړي وه، هغه 8,900,000 کسان وه. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان سوه. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه سوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر سوی وه، او دا یې د سیستم یعنی سیستم کې درج کړی نه وه. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چې موږ څو کره ته لیدلی دي، د تقریبا یو هنګر کېږي، او د یوه هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه وه، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا څلور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح سوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسو وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وی. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولای سی کمپاین وکړي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطر درلود چې له حد زیات مسره خصوصي
د انتخابات خپلوا کمیسیون ځینې وخت شکایتونه کوي، وایي نوماندان موږ سره مرسته نه کوي، ځینې وخت اعتبارنامې وایي چې باید اخیستې وای، اعتبارنامې له اوس پر دوی نه دي اخیستې، هغه ناظرین چې دوی له خوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی، دوی دا کسان نه معرفي کوي. دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري، یوازې انتخابات خپلوا کمیسیون نه ده چې ناغېړي کوي، دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي.
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي، دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو، د بې انصافي ده. نوماندان مرسته نه کوي، حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هېڅ هلته ونه، او دوی خپل استازي رالیږلي، یو ټاکنیز ټیم هېڅ اعتبارنامه ونه اخیسته. چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې، بې باوري ټولو سره سته، مګر سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې مسره جفا سوي، ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکل کېدي نوماندانو ته دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي. نو چې ته نظارت ونه کړې، ناظر ونه لري، او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي، بیا بله ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري، ځکه ناظر نه لري. بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې، دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي، ځکه دوی ثبوت نه لري، دوی اسناد نه لري، هلته یې شتون نه درلوده. د خپله نوماندانو ته ستونزه ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو له خوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي، او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته وروړي. دغه موضوعات د ټاکنیزو ټکټونو بې پروايي، د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښه بې باوري ښه، یا هر بل مسله چې ده، یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري. حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مو مخکې بولي، تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي، موږ سره اړیکه ونیسي، او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي. دغه جزئي مسایل دي، شاید هم ډېر غټه مسله نه وي، مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېره مرسته کوي. کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي، بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده. تاسو چې مشوره نه کوئ، څار بنسټونه ته اجازه نه ورکوي چې تاسو سره کینی، حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونه له ستونزو سره مخامخ کېږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته، مګر ګورو چې دوی غوږ نه نیسي. دغه هغه موارد دي چې تروسه باید سوي وای، خو تروسه نه دي سوي.
سپاس محترم، تاسو د حکومت یو برخه یو جز دي، انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي، بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخلې موجود دي، نظر بسټونه وایي، ځینې انتخاباتي ټکټونه وایي چې مداخلې موجود دي حکومت لخوا، تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودیجه؟
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دوی باید د امنیت په برخه کې له اړوندو ادارو سره کار وکړي، دوی باید د نظارت په برخه کې د اړوندو ادارو سره کار وکړي، دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالیې سره مشخصا کار وکړي. هر چیرته چې ستونزې ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه د چا شخصي نه ده، باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي. دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي، ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي؟ نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي، باجرأته اوسي، دغه ستونزې مشکلات دي چې موږ به ورکوي، او موږ تشویش لرو چې په راتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي، بیا به تقلب وشي. اجرایه ریاست د لومړۍ ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو، د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري وو، د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو، په دې برخه کې
اصلاحات راغلل، قانون تعدیل سره کمشنران نوي سول، شفاف پروسه لاره نه کمشنران وټاکل سول،
ډیر کار وشو، ولی متاسفانه چې هرګه کار ټول نه دیدونی، ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیلو کې. کوم دا اصلاحات دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی، نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودلی. درسته چې کمیشنران رال دی پروسې د لارې، ولی هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمیشنر کې وي باید په پام کې نیول شوي وي، نه دي نیول شوي. زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم، که محمود معرفي کوم، ستا د ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی، که بکر معرفي کوي، که خالد معرفي کوي، دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی. موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې، او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و، نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی، لاقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته، ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی، فشار دی، فشار دی، لاقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي، لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي، خپل شواهد دی وړاندې کړي خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه دی، د خلکو عکس العمل څه دی، د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه دی، او په خپل کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې، دا کمشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسو یادونه وکړه، په خصوص تاسو ته یادونه کړې، کمشنر خپل کار خپل اصول او کړنلارو ته ژمنه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای تجمن پاتې کیږي. دغه د کمشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په کتبی ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړې ده. او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بالاخره عقیدوي تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره لري، هغه موږ نشو کولی په یو ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمشنر لپاره شرایط چې ذکر شوي په قانون کې دنه لري، حتی د سن مسله، حتی په تېرو کنه کې دوی نماندان خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بس، او حتی د دوی د 15 کلنو تجربه نشټواله هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه وسول که په عجله او که هر څه و، مغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډېر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر. حال دا چې دارالانشا کلیدي پوسټ په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګر وینو چې همغږي نه لري کمشنرانو سره، او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار
شي. یو اندېښنه څرګندوي وایي کمشنران د مو په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمشنرانو ته مداخله حق نه ورکي. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمشنران هم د دارالانشا کارکونکي، هم کولای سم مهم رئیس او په ټوله کې دغه کمشنران چې ټاکل شوی دي، دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغانستان خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی، دوی له هغه څخه هم بې خبره دي. حال دا چې قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي بې خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځې او کمشنر کیږي، خپل صلاحیتونه دي هم پیژنه. په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله وه چې کمشنران خپل دنده نه پیژندله، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي، دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډار لدې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تیرو کمیسیونونو اخر په وقتهي روابطو باندې بدل نسی، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دې ته کمیشنران او رهبري یو ښه او منطقي د حل لاره پیدا
سپسه پلانډ ټکو کې کړه. توه چې د کمیشنر ترمنز همغږي او د نشا ترمنز د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څه مرزر چې کېده شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفاف ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. لدی وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزې چې پټاکونو کې رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایی ریاست صلاحکار حکمت ساپای، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
مواد انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پھل کی مستی رے دادا گھومی نغمے شنگ دے چھ شاباش پھل کی نتی رے دادا گھومی نغمے شنگ دے چھ شاباش پھل کی نتی رے باپ تمی شاخ بازے سنب مائم تمی سازے ذرا باپ تمی شاخ بازے سنب مائم تمی سازے سمو خامیم تمی سوریے سا آہن تمی آوازے سنب مائے تمی شام سلم بائے دجی شام سا پتنگ تمی پروازے سلم بائے دجی شام ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بن